سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو آزادۍ رادیو ته غوښتم مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو پر سر ټاکلي جایزې لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپانه کې نه کړې د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا دویت اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې رادیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت تورلس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویپانه کې شته د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اخی وه پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خپل پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي سازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه ځکه کړه دوړو لوريو موافقه وکړه چې د جګپړو چار وخت تر استعمال او خبرې ترې پرخې کړې ترسو د ورخزي اړیکې نوري هم اټینګ شي د پاکستان څنګه سازي صادق خان تر دې وړاندې ته 2013 کال د دسمبر په 13 مه کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکاولت کې بمباري وکړه چې لزګر ملکی وګړي په لړ کې وشل لامین خان متقی سره د صادق خان د کتنې پاره د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورخزي اړیکو پیاوړتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول د سوداګرۍ او ترانزیت همکاري پراخولو او د دوړو ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې و د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي البته ناقص لکه چې ډیری یو تمه درلوده په روسي تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادمیر زلنسکي ترمنځ په ترڅ کې کیف له دیرش ورځېنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم بحث شو ولادمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټه ده چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکرين ولسمشر زته کړی یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا د اشغال پایته ورسوي هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي د بوره سمونی تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه تر سو بټه پراتلونکي کې خلکو ته برښنا او اوایت برابر کړل شي انا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونه د بچو تعلیمونه د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته مونږ یې کولې نو چې تل تلار
حياتان وايي کاروبار د نورو اخترونو پر تل خنه دی او پکتیکا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې
حکومت د مو نه فرنیچر اخلي کاوچونه او میزونه هر شی مو نه اخلي الحمدلله دوی اوس له کابل نه مړولې د مو خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو ټلی رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپانه کې نه کړی د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا او دیوید سلاب په شمول شپږ تنه وژل شوي دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبد العزيز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزه لغوه کړی دی. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر 10 میلیون ډالر جایزه یې خو پر همدې موضوع د لاډیر باسل پر سره د ټلیفون پر کرخې د چارو شنونکو خغلې محمد اسحق اتمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر، سه وخت بخیر. امریکا د طالبان د کورنۍ چار وزیر په شمول د دریو جوګپورو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لري کړی دی. دا پریکړه څه پیغام درلودلی شي؟
من نه تاسو ته وریدم چې سلامونه مې کیلي. البته دا څه باتو وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغاني بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي د راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوای. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه روسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو. رابط درلودلی شي که رابط درلودلی شي یا د دې امکانات شته چې ډیر شمیر طالب چارواکي دي چې دغه پر سر له هم بندیزونه شته دي، هغه نمونه په تور لست کې دي، دغه نمونه د ملت غو تور لست څخه وبسل شي کنه پریکړه محدوده کیدی شي؟
دا کیدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه ده چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وي یا جایزې په سر تین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفه شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خوانه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمرسې په وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې هم د اوس هم موجود دی، د دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډیر ویر لري ځکه چې دوی هغه ترهګر ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش زیات.
مننه ډېره زیاته مننه. ژوندی سي د سیاسي چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سل پر ځای په تدریجي او په ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت بارنوي چارو سره پرسوزیر کابل ته د پاکستان د زنګړی سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې وه. له دې مخکې پاکستان له د هیواد د اي سي سي کارتل رونکو افغان کډوال دي سلو د نیټه د زنګړولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور چیزات پر اپور کې
په داسحال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دغه هیواد د حکومت لخوا د وټلو ورستۍ نیټه ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او شمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې محل کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږه د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مطلب مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حاجی ترباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وای درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په هغه وطن کې ولادت نو ما شومان دلته ګرځي پیدا شوم دلته سوي هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه نو وصل لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو؟ لاړ څه وطن
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه اته لکه افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې اته لکه 50000 افغان کډوال په خپل خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوي دي.
د ستکړې نشي تم کېده یا ایجوکیشن کارنر وی ټ صندوق وای چې په افغانستان کې لښوګم ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو باندې زمونږه ورن دی او هیڅ توجه نه لري. د صندوق تر ورس په خپل ایکسپانه ټینګار کړ چې هر انجلی له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سولې کې زده کړو وکړي فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هله په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کې دای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو لامل 2.2 میلیون انجونو له زده کړو به برخي سوي چې د شمیرخای تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکسپانه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې، هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په دویمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې سي او د دوی پر وړاندې دې له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي رادیو ته وویل
لزده کړو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
لزده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
بوت دسترسي به آموزش نظر هایندې ما را که به خطر میندازد.
لزده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی لږ وخت سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سویو نجونو په شمیر کې 400,000 نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2024 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلای شي، البته نه غوښتي چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپون چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړي، د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د غیبات او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحه محتاطانه هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکران اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیسته انتقالول شي. نور تفصیل په راپور کې.
په وروستي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش وزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اوایت برابر کړئ شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د آزادی اروپا آزادی رادیو له اوکرایني څنګه سره خبري کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرحه هرکلای کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اتمي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف په رازم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وای کچيري شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا د شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټي بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتم چې د اوکراین د اتمي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمی واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اتمی ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمی بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دوه څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس بهال د روسي ځواکونو ترول کې لاندې ده. د دوه نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی خو له چیرو ډیر شو کلونو راهیسې عملی کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخوانی شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت به ساره دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمی بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر تنګ دی وونه پاتې ده د کابل او زینو لتون خیتن وای سکه لیکار د تیرو کلونو پښان خنه ده. د ازادي رادیو سره خبر کې لامل د خلکو بیکاری او بی وسلی وبلله. نور هلې د فیروزه زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترتۍ وازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینا کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګندونکو یا خیاطان وایي سږ اخترې کار خنه دی. د کابل ښار اوسیدونکي او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیر وو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل
څیر کال نه بیا شش کال زیب ده ورستر بلا کاروبار نه زیب په طرف روان ده. کمزوري کې ورستر بلا کاروبار کم تقریبا د سیو بلا اته سو تر زر جوړي پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډیر کمزوري لګي او که په دغه حال روان شو ډیر نه ډیر خیاطان د وسو په سره مو دي خو خیاطان په شنو چې دا د تصمیم لري چې اختر نو ورسته
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم د منبا جوړی نه خشت په 13 کلونو کې وردا چې وسه من کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته. 13 کلونو کې به منګه زر یو نیم زر 2000 جوړی ګندلې دا چې اوس موږ اوس جوړی ګنډلې یم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې موږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې او دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید جمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پات شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېر سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د خپل لپاره کلی او یا هم نورغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بل خصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوه مړې ډوډۍ تاریخ دی. زه دا وایم چې په دې تیرو سلورو کلونو کې بچا دان ته جامع نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړي او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړي او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکاریو راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدل او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پنګونه لري شوې. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري. هله په خاص خد د هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پاموړ پرمختګ کړی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورنی تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد ګردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه راوړي، د مون خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، ام هغه مونږ دغه تختونه او انوريګان د شانوري
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او پزنګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر ډیره خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطن اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیره هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذ باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ الماری تختې خاو سره کوم ته کارام دې نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې تلېوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 50 لوی او وړې کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصادپوهان وړې کارخونی هم د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنیو او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نمساعد د کابل ولایت کینځم نه هیو سیدونکو یم ازان چې وشه روزه په ترکیه په بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربانی سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیاته ده، فقر او نیستي زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بل خو نو څه نسته. روژه ډیره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. بدیبی کې چې پر تاسو باندې په خیر باندې.
اکبر خان مزیم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلمو باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډي ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، ان شاء الله مشکل نسته.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړي. د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو ټلویزیون د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې د منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرین اوټر د برید پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي. د سیرین اوټر په برید کې د امریکا تابع د ویت اصلاح په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې رادیو پر اساس سره لدې چې د امریکا د عدلیه وزارت په تور لست کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبان د کورنیو چارو وزارت وان عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. ورسته خبرم دا چې پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخي او پیوړې کړي، او د دوړو هم ملتونو د ګډې ګټې لپاره د خپل امکانات وکړي. د افغانستان پر د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې مې د افغانستان لپاره نوې چار وزیر امیر خان متقی سره وکتل. موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټو ورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دوړو لوري موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي تر څو دوړ خزړی کې نور هم ټینګ شي. د پاکستان ځنګړي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2003 کال د دسمبر په 13مه کابل ته سفر کړی و. همدا مقام حال پاکستان د افغانستان په پکتیا ولایت کې بمباري کړې وه چې لسګونو ملکي وګړي په لړ کې ووژل شول.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مېرمنو سره ما سلام بد خلقي کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي، بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلونه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان په سمبالولو کې، انځه پښمنۍ ته پاتې کېږم چې ما تیار کوم بیا هغه تخ کوم چې تاسو فاتې لې.
نن امدا موضوع چې روم ملتي مو کړی. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، لبي وزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، پې پقار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. داسې فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بسی یا خپل کور که خپل زان تا خپل میرون اولاد تا یو خفتا را ایجاد کی.
یو شمیر نارینه بیا پروژه که دی خپل بدخویه لامل وزگاری او دی هم دی وزگاری لوجه خالی جیب بل دی همال در لودل گنی وی طول ورز پا کور نست بی بیا که ماشمان هم لو بکبی دوی نشی زغملی یا کوچنای وهی یا هم له میرمنو سره لانجی وی. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وی په دی اکله وسره غیدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوختوي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو د
خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وهی کوي پروژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولوي او جماعتي باندې سګن پیږي لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هرڅ دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ولې رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزي دې خو سره ډیر مخکې وي پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی په ځای د خشونت دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولي وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي ډېرې نارینه هم لیدلې دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنې بېچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غصه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قار شي
دوته څه کول په کار دي چې د دغه سې یو جار جنجال مخه ونی
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو څه فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي
شته ځینې داسې نارینه شته دی چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه څه تغیرات پکې راولي ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمنې یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه تورې کېږي
ته فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه تورې کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیرې د دې له خور لور سره داسې چلند وسی لکه دنه چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې بچره ولا سار بیا وکړي.
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړي ده په افغاني ټولنه کې، بس هغه د چا لور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي، نه دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تللی دغه ژوند څنګه دی، یا که سبا لړ شو مثلا دغه ژوند به څنګه وي، واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هیڅوک دومره وګت فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، اما خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي، چې مثلا هم دغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ول په ټوله کې دا غستاسو خبره مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم دی چې لور دا کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځکنه نو باید چلن ور سره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینې نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې میرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو، ان بل وایي چې ما په ده باندې والا شي مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه میرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې میرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي، دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسېدلی، دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدې کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د هغه خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون داسې روږدې هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وی ټکوي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوی یم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله هم نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمن ته وای چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دی په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د خو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کار وکړي، زمون ډکوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیرې کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ، عوام زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښتمه تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښتمه تیار دی. یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی، زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي، کله چې زما لوري دغه عملونه زما میرمنې کتلې، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې هم زه دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو مېندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي.
ډېر زیاته مننه پردي صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلامي نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشته او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشته او دا د غفران او د مغفرت میاشته، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشته. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښې، خویندې ورونه
پریخي الله جل جلاله په پاک نکاح باندې د سړی ته د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کیږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې آواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی اسای باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 24 12 14 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. نازک لا درگاه چوڑا مدیغ برگ بانا لا
شارک مکل شاد ای پٹے